برنامه دیگر علایار نگهدار شما.
السلام علیکم، ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. او رې چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 250 کاري کمیټو لپاره مشران او منچان ټاکل شوي دي او کمیټې خپل کار مخته وړي. دا مهمه موضوع ده. دا هم اورې چې نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکانو ترڅنګ په ششدره کې چې د کابل په زړه کې دی په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دوی تلین پوره شو. په دې ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. دا موضوع مو هم په راپور کې درته برابره کړي. نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د ولس سولې د مشورتي لوی جرګې تحریم کړي، وایي د دوی پریکړه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. د ایران ولسمشر وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي. اټکل کېږي 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي، د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټو د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغونډ شوي، له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کېږي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې روان بهیر لپاره ګټوره نه ده بللې. د حکومت اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید عبدالله هم د دغو 12 ټیمونو انتخاباتي ټیمونو یو دی چې د جرګه تحریم کړي. د اجرایي رئیس سلاکار حکمت اصافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده.
موږ دغه غونډو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله نانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د ثور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یوه وزن وژون کې حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بی بی سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبریالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ هیواد بلل شوی. په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبریالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. زموږ د معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهی هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنگتن د اپریل په 22 اعلان وکړ چې د مې تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیري. واشنگتن ویلی چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداري ورکړې چې د مېل له لومړۍ نیټې وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي، ترڅو دغه هیواد توغندیو له ازموینې لاس واخلي او اټومي پروګرام ودروي. اټکل کېږي چې 45 زره هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبرې یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن وویل چې دغه بې هویت پاڼو ماشومان چې اوس په عراق له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي، د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. ایګلن وویل دغو ماشومانو ته د پوهنې روغتیایي خدماتو په ورکولو او دې ساده حق په منلو سره چې دوی وجود لري، د دوی او هم د هیواد د باثبات راتلونکي اساسي مسله یقیني کیږي. لزیګون راپدی خو خندونو په نوم هغه راپور کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې د عراق حکومت د ماشومانو د زیږی دوه تصدیقونه نه مني، ځکه هغه د اسلامي دولت د لخوا صادر شوی دی. خغلی ایګلن ویل د ماشومان د هغو جنایتونو مسؤل نه دي چې خپل خپلوان وي تر سره کړی، او ډیر د ماشومان د عراق د تابعیت له اساسي حقوقو څخه هم محروم دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په خپلې وروستۍ کتنه کې بحث کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارج پرون ویل خغلی ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې بشري حقوقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. دا څرګندونه لنډه موده ورسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینیت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې خپور کړی د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد کړی و. د چین پر حکومت له دې کبله ډیر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. د ویب ادرس مو د azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. د دې جرګې یو غړی شینکی کډوخیل وایي سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څیرې وایي له غوښتنو سره سره بیا هم په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. یو کس چې دغه جرګه یې تحریم کړې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دی. د هغه سلاکار حکمت صافي وایي
موږ دغه غونډو اوس هم خلاف یو، سبا هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
او نن د اپریل 1 ده، پوره یو کال مخکې د کابل په زړه یعنی ششتره کې یوې خونړۍ پیښې ګڼ افغانان په ویرجن کړل. په وژل شویو کې چې ګڼې ملکیانو 10 خبریالان هم شامل وو. له ډلې 3 تنه د ازادي راډیو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرم دورانی. د سباون یو غږ اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وژل شوی.
او د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د دوه اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 500 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي او د جرګې غړي په خپلو خپلو کمیټو کې کارونه مخته وړي. د دې جرګې د دایریدو عمدارنګ د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې به ورشو کابل ته. ناجیه صافی د ازادي راډیو خبریاله د دغې لوی جرګې د خبري پوښښ لپاره مازفه شوې او اوس جرګې کې د لدی سره به خبري وکړو. ناجیه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. نن څه وشول؟
ډیر زیاته مننه سنګتی صاحب، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د 250 کمیټو انتخابات له غرمی وروسته پای ته ورسیدل او دا مهال د اداري پلاوي لپاره ټاکنې روانې دي چې په دې ترڅ کې به 4 منشیان او 4 هم رسیالان وټاکل شي. دا محل دا ټاکنی روان دي. خو یو څه چې د جرګې غړي سره موږ خبرې وکړې هغه یې اندښنه درلوده دا و چې دوی ویلي چې دا دوه ورځې په ټاکنو کې تیر شوې او ممکن دغه جرګه څو نور ورځې هم وغځېږي. نو دا محل ټاکنی روان دي.
د جرګې خپل تنظیمون کې څه وایي چې هغه له دغه بهیره چې اوس دی او یا الگزاند پکې راغلی دی دغه څه نظر دی په دې اړه باندې؟
د جرګې له تنظیمونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغه ویل چې موږ څو نور ورځې هم پوره چمتووالی لرو او کچېری احیانا دغه جرګه څو ورځې غځیږي موږ ورته چمتو یو. خو تر اوسه پورې دا نهایي خبره نه ده چې دوه نور ورځې به وغځیږي کنه. خو د جرګې غړي داسې یو اندېښنه لرله چې ممکن دغه ټاکنې نن د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي او دا جرګه دوه نور
لکه څنګه چې خپل د جرګې د تنظیمونکي کمیسون رئیس ښاغلی داودزی وویل په کمیټو کې به ژورنالیستانو ته اجازه نه وي چې د خلکو خبرې واوري یا ثبت کړي. خپل د جرګې غړي څه ویل؟ فکر کوم دوی ته ځینې سوالونه هم ورکړي دا چې دوی بحث پرې وکړي. څه وضاحت شته په دې اړه باندې؟
په کمیټو کې غړي سره خبريالان حق نه درلودل چې هغه سره خبري وکړي او د اجازه هم نه ورکول چې یعنی ډیر وخت پورې هغه سره به توغوسی او سره خبري وکړي. فقط یو نیم ساعت یو ساعت وخت ټاکلی و چې د جرګې غړي سره باید مرکې وشي او دغه ټاکلي مودې نه وروسته خبريالان ته اجازه نه ورکول چې هغه ساحه ته ورشي او د جرګې غړي سره
مننه. خې په اخر کې دا راته وی چې په خپل کابل کې پمدغه سیمه کې چې دا جرګه دایریږي په څه وضعیت روان دی؟ امنیتي تدابیر څنګه دي؟ فقط لاندې راته وی.
بلې، امنیتي تدابیر ډېر کلک دي او هم منځای ځای تلاشي کیږي او تاګ را تاګ اجازه نشته. ډېر کلک تلاشي روانه ده او کسان چې جرګې ته ځي هغه په خاص موټرو کې انتقالیږي او تلاشي اوس هم کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله د سولې لوی مشورتي جرګې څخه موږ ته جزئیات راکول. نن دویمه ورځ ده، دو پنځو کمیټو خپل مشران او منشیان ټاکلي دي او کارونه پیل کړي دي. په دې اړه باندې د جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره مخبري کړي دي. مخکې هغه د دې ترڅنګ چې د کمیټو د انتخاباتو په اړه باندې وایي، د خپل جرګې د فضا په اړه هم له موږ سره خپل معلومات شریکوي.
نن سهار کمیټو خپل انتخابات وکړ، د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړ چې موږ څلو سوال نه لرو. ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ په کمیټه کار وکړي. نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو. بیا به اصل ورځ کې ګزارش جوړېږي تر څو پورې
اغلی کډوخیل دا راته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي، د دولت لخوا جوړه شوې ده. څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو؟
دا غلط یو اتهام و. تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داودزی صاحب په یو څلور کې چې هغه پیسې ترکیب قومي او ملياتي دانشو په نظر کې نیولي وو، جرګې ته وړاندې کړه او چې له دې اسلامانو خود کامل نه راست. نن نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي. حتی موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون په واسطه باندې به دوه معاونین وټاکل شي. هغه څه واقع شو منشیانو کې د دې ونډه زیاته شي چې بلاخره بیګا وکړ چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهم به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو. دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس چې سره موافقت کړې وه بلکې
موږ انتخابات. افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم ښځې راغلي دي، سپینګیری خلک راغلي دي، هغوی له څه پیغام لري د سولې لپاره؟ هغوی څه وایي؟
باور وکړه هر څوک مختلف نظریات لري، ډېر جالب نظریات لري، ډېر ښه وړاندیزونه لري. په فکر کوم چې دغه د ټول اسیز ناخوالو دومره افغان ولس ذهن او سیاسي مسایلو کې رسولای چې تصور نشي کولی. اما د ټول خبرو برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شوی دی، هم لیوال دې ته چې بحثو طرف ته ولاړ شي څو لا پخلاینه وکړي.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړي شینکی کډوخیل لمغ سره خبرې کولې. وی ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګې ټول ګډونوال په آزادانه فضا کې یو بل سره خپل نظریات تبادله کوي او ټول د سولې راتلو ته هیله مند دي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې لوی مشورتي جرګې په مسله کې پات کیږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي لغښتنو سره سره به بیا هم دوی په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف د جرګې له تحریمونکو غوښتي چې د جرګې په وروستۍ ورځ دغه جرګې ته ورشي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار، د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر په ګډون یو شمېر ګوندونو او سیاسي څېرو دغه غونډه تحریم کړی ده. رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سولې مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي د دغه جرګې د رئیس عبدالرب رسول سیاف غوښتنې ته په غبرګون کې وایي چې د تحریم په اړه د دوی پریکړه لا پر ځای ده. د اجرایه رئیس عبدالله سلاکار حکمت صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه پریکړه په شعوري توګه کړې ده.
د تحریم په اړه تر اوسه مغه پریکړه چې کومه شوې ده پر ځای ده، او دا تحریم په غیر شعوري توګه نه ده شوې، دا ډېر فکر او سوچ او مشورو وروسته شوې ده. نو مونږ د دغه غونډو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو، ولی په ټوله کې مونږ سوله غواړو او مونږ د جرګو دوه تدرناوی لرو. جرګې د چې مونږ ستونزې را حلوي، ولی هله مو ده چې دا جرګې باید شخصي نشي، دا جرګې په تمسخر ونیول شي او دا جرګې د شخصي اهدافو لپاره ونه کارول.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې تیره ورځ پیل شوه، له ټوله افغانستانه 3200 کسانو پکې ګډون کړی او ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پوخانی، ولسمشر حمید کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشری لپاره د راتلونکو انتخاباتو دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د جرګې په لومړۍ ورځ لا تحریمونکو غوښتل چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
اونو دوستای کې نستان او نوم میان
غوی هغه دوستان چې نشته حقوقي هم راځي. ډاکټر صاحب عبدالله د سولې منوال دی. واړه واړه نزاکتونه چې د کار په شیوه کې لرو هغه حل کیږي. تاسو دا د وسیله دی زه پر دوی غا کوم چې د جرګې پورستی ورځ دلته تشریف راوړي. خود حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قدر شاوای چې د جرګې کمپاینی بڼه لري، نو ځکه دوی په کې برخه نه اخلي.
په دې مرحله کې نشو کولای چې د دوی جرګې کې د ګډون لپاره فیصله وکړو. دې لږ دا دی چې د دې لوی جرګې اهداف کمپاینی دي، او د دې اهدافو په ترڅ کې نه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د په وړاندې د خنډ د جوړېدو امکانات ډېر زیات دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند وایي چې د غجرګه فرمایشي ده او ستونزې حل نه، بلکې نورې ستونزې رامنځته کوي. د دغه ګوند مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق ملوای حزب اسلامي به په د غجرګه کې ګډون نه کړي.
دا جرګه یو نمایشي جرګه ده، او نه یوازې دا چې د صلح د بهیر سره مرسته نشي کولای، بلکې لا هم د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نو په دې سب مونږه تصمیم نیولای چې په دې جرګه کې ګډون نکو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم راوخلو، خو بریالي نسو. د لوی جرګې د جوړیدونکو کمیسون د دارالانشاء مرستیال ضیاءالحق امرخیل د جرګې د مخالفینو څرګندونې ردوي او وایي چې دغه جرګه د سولې د مشورې لپاره راغوښتل شوی او یوازې به حکومت د سولې په اړه مشورې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د جرګې په پرانیست غونډه کې وویل چې د تحریم کوونکو په اړه څه نه وایي، قضاوت خلکو ته پرېږدي، او دا یې هم وویل چې دا جرګه کمپاینی بڼه نه لري او که دا نیت یې درلودی نو نوم به یې پرې لویه جرګه نه کیښود.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولش پګنی منځنۍ صفه او فم سلاشر 15 باندې مخ خبرونه کو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرون پرانستل شو او له ټول افغانستان 3200 کسانو په کې برخه اخیسته ده. د بیلابیل ولایتونو استازي په دې جرګه کې حضور لري او تمه ده چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره حدود وټاکي او بیا به حکومت هم ژمنه کړي چې په ټول توان سره به عملي کوي. ځینو سیاستوالو او مهمو ګوندونو او سیاسي څیرو دغه غونډه تحریم کړي او ویل دي چې په زینو ویل دي چې په داسې وخت کې به خایي د سولې راتلونکي هڅې زیانمنې کړي. ځینې بیا دغه لویه جرګه فرمایشي بولي او د ولسمشر اشرف غني لپاره یو کمپاین هغه چې ولسمشر نه مني. په کونړ کې هم د کونړ اوسیدونکي د سولې مشورتي لوی جرګې ملاتړي دي او هیله یې دا چې د یاد جرګې غړي او مشران داسې پریکړې وکړي چې ورسره روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وری د کونړ څو تنو اوسیدونکو سره غږېدلی او پرې دا راپور جوړ کړی دی.
که څه هم چې د هیواد یو شمیر سیاسینو او په دولت کې دننه مهمو اشخاصو د سولې مشورتي لوی جرګې سره خپل پریکون اعلان کړي، خو د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې د سولې راتلو لپاره چې هر هڅه کیږي دوی ملاتړي دي.
نوم مې وارث سرت دی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکی. ما دغه کوم مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي کلکې ملاتړي و. هر هغه څوک چې د سولې لپاره هر څومره کار کوي موږ دغه سره ملاتړي و، همکاري کوو تر څو په افغانستان کې دا ناخوالی او بدمرغۍ نورې ختم شي.
خلک وایي دوی په تیرو څلورو لسیزو کې د جنګونو، وژنو، زخمونو، ویرونو او ژړا نور څه نه دي لیدلي، نور له جنګ او وژنو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له غړو او مشرانو دا هیله لري چې په جرګه کې دې داسې نظرونه وړاندې کړي چې په برکت یې په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. دوه تنه وایي
نوم مې خیبر ارمان دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. افغانان څو لسیزو جګړو وهلي دي، دوی له ژونده زړه توري دي، دوی ته پکار دي، دوی د سولې ارمانجن دي، دوی سولې ته وږي دي، دوی سولې ته لیواله دي. او باوري یم چې د سولې مشورتي جرګه به لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي د سولې د راوړلو یو مثبت پیغام وي او ټول افغانان دې ته هیله مند دي چې د سولې مشورتي جرګه به د هیواد ته سوله راوړي.
کریم الله نورین د کونړ ولایت څخه. ډېر ډېر مشکلات د جرګو په اساس باندې حل شوي دي او د اګوست کومه جرګه ناشته ده، انشاءالله دا به مثبت ګام رامنځته کیږي. ټول افغانان هیله من یو چې انشاءالله دغه مشورتي جرګې مثبت ګام به د جنگ فایل شي او سوله به رامنځته شي انشاءالله.
خلک له طالبانو هم غوښتنه کوي چې په جرګه کې د ولسونو لخوا وړاندې کیدونکو نظرونو ته احترام وکړي او جنگ ته د نه ویلو سره دې سولې ته غاړه کیږدي. د سولې مشورتي لویه جرګه تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د یاد جرګې رئیس پروفیسر عبدالرب رسول سیاف په خبرو پرانیستل شوه. دواړو په خپلو ویناو کې وویل دا جرګه انتخاباتو ته د کمپاین کولو او یا هم د واک اوږدولو دپاره نه ده جوړه شوې، یوازینی هدف یې په هیواد کې تلپاتې سوله راتلل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت نن شاوخوا شپېته بندي هندیان خوشې کړل. په خوشې شویو کې 15 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشي سوی بندي مشرف علي وایي د خوشاله دي چې بیرته خپل کور ته دي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله يم چې له خپل مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې 26 ملیشا پولیس وژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یوه روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
د نن ساور ده نن د ساور لسمه ده چې د اپریل ل دیرشمه سره سمون خوري. پروسه کال یعنی 2013 کال په اپریل دیرشمه باندې په کابل کې یو خنړې 14 او شپ دی 14 کې ګرن ملکانو وجل شول. لستنه خبريالان هم په کیو په خبريالانو کې درې د ازادي راډیو شاملو سباون کاکړ، عباد الله هننځای او محرم دورانی وژل شوی وو. د دوی د تلین یو کال پوره شو. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره توره ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننځای او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مر دی ونی خبرونه پر همدی ز پای تر سیری تربیه چز سباون کاکړ ستاسو درنه هو
دیرش کلن سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب ل میدان ورزشی خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کیدو څور زی ورسته ای زامن جوړ شول. سباون کاکړ ل ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای پامان
وویشکلن عباد الله هننځه د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. دګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بودم په مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازی ځواني مرګ کاکړ هننځای او محرم دورانی نه وچه د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ هننځي میرمن فرشته هاشمی هننځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د هننځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوزی بود که همیشه هننځای می پوشید. نو ای بلوز خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. لدی کمیس را یې ډیره مینه وه. دا هغه هتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډیره ځوروي هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډیره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبريالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه یې ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله هننځای او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضیه غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غاړو غاړو چې خبریالانو ژوند ته د په ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښېسته خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورې لویې جرګې تحریم کړي وای، د تحریم پریکړه په خپل ځای د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو یو دی. د هغه سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅکله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. نن د دې جرګې دوهمه ورځ ده خو د اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. تنظیمونکو ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنځشنبه پای ته ورسیږي، څو نورې ورځې هم وغځیږي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړلی، عبدالله حننزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځان وژون کې حمله کړې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون او نن له پاکستانی لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي. پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکاري ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په پاکستان کې په دوه ورځې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره کتلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صدروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صدروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلای شي. ور بشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وایي تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډیا چارت